Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو ز عصمت څاروان هرکلی کوم. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ان کن هوفیلد وی هیواد په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. آغلی هوفیلد پرون د مونشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا په مهال وویل ناروې نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی در روانی میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی اوسلو ته بللی و چې پر بیلا بیلو موضوعاتو له نړیوالې ټولنې سره وژغیږي. هندي رسنۍ وایي د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټنه مرسته کابل ته ورسېده. دا د دغه هیواد د بشري مرستو 5مه برخه ده چې جګړه ځپلې افغانستان ته لیږي. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ټویټر کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو مننه کړې ده. د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه به $10 بلیون لیلام کړي. دغه بانک ویان صابر مومن په دې باب ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک نن یکشنبه $10 میلیون لیلاموي. دغه لیلام کې په شرایطو برابر خصوصي بانکونه او صرافي شرکتونه کولای شي چې برخه واخلي.
د افغانستان بانک ویلي د داوا طلبۍ ګټونکي اړدی چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه کړي. پرون شنبه په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د لارو سړکونو د پاکولو چارې روانې وې. وړمشپه په آیرلند، بریتانیا، بلجیم، هالند او جرمني کې د سخت طوفان او شدیدو بادونو پر مهال د ونو چپکېدو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 200 کسانو ته ورسېد. یوازې په بریتانیا کې 400,000 کسان او په چک جمهوریت کې 6,000 کورنۍ د برېښنا له پرچاوۍ سره مخامخ شوي وې. په ځینو هیوادونو کې د بادونو د سرعت اندازه په یو ساعت کې 168 کیلومتره ته ورسېده چې په تیرو 2 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. په اطلس سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګېدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4,000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیش وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال شوی ده. د فیال ټاپو د بندر کپتان جاو مندوز کابیکاس ویلي د اور وژلو لپاره له اوبو استفاده ممکن زهري مواد سمندر ته خپاره کړي. د دې په وینا زیاتره موټرونه برېښنایي دي چې بیټرۍ وي. د اور وژلو هڅې سخته کړې دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.9.
نن یکشنبه ده د 1400 کال د هوتیا کب لمړی نیټه. زه عصمت څاروان يم، د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې را سره واوري. د امریکا یو څارونکو ډله اټکل کوي چې 6 کال به د افغانانو سړي سر عواید نیمای ته راکم شي. د امر وخت او وزارت وایي د کورونا پیشي ورس په ورس زیاتیږي. د موضوع خلک اندیشمن کړي.
د نورو اندیښنو ترڅنګ کورونا په برخه کې طالبانو د کورونا اندیښنه سره بيخي هېره کړې ده.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه وغندله.
د سپتمبر 11مه پیښه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه اړیکه نه لري.
د طالب ساتونکو له لوري پر ملکي وګړو د ډزو له کبله پر لپسې پیشي کیږي.
کابل امنیه کمانډانای په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولای چې تر تحقیقاتو لاندې دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بجاو 15 دقیقې شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ډله اټکل کوي چې په روان 2022 میلادي کال کې بعد افغانانو د سړي سر کالنۍ عاید شاوخوا نیمایي ته راکم شي. د دې ادارې د اټکل مخې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې سړي سر کالنۍ عاید 650 ډالر وو، خو په روان 2022 کال کې به 350 ته راکم شي. په وروستیو کې ګڼو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندیښنه ښودلې ده.
د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي په افغانستان کې به د خلکو عواید څه کم نیمایي ته راکم شي. سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو کس کلنی عاید 650 ډالر وو چې په 2020 میلادي کال کې 1500 ډالر ته راکم شو. د سیګار د ارقامو له مخې اوس اټکل دادی چې په 2022 میلادي کال کې به دغه عواید 350 ته راکم شي. په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه اټکلونه سوي وو چې هغه وخت د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی فی او د پیسو نړیوال صندوق یا ای ایم ایف ویلي وو د افغانستان ناخالص داخلي تولیدات به له 30% راکم شي. سیګار په هغه یو 50 مخیزه راپور کې چې د 2020 میلادي کال د جنوري میاشتې پر د شمه کانګرس ته لیږلې ویلي وو د افغانستان د ناخالص داخلي تولیداتو ارزښت په 2020 میلادي کال کې 6 میلیارډ ډالر ته رسیدل، خو وروسته لیږي چې طالبانو د 2020 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړه دغه اندازه 14 میلیارډ ډالر ته راکم شوه. سیګار ویلي د آسیا پرختای بانک تر ټولو بد سناریو دا ګڼلې چې ممکن په افغانستان کې په لنډه موده کې د وزګارتي اندازه 40% زیاته او په څنګ کې د کورونی لګښتونو 40% راکم شي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټنګولو ورسته د ډالر په وړاندې د افغانوی ارزش هم ډیر شوی او زیات خلک وایي چې د خپل کورونی غړو د نسونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو وایندویانو مخکې ویلي و چې دوی هڅه کوي له گاونډیو او نورو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او د اقتصادي ستونزو په حل کې برخه واخلي. د امریکا د نیویارک ټایمز ورسپانې له یو راپور سره سم په تیرو څه باندې شپږ میاشتو کې د اقتصادي زوال له ډاره څه باندې 1 میلیون کسان له افغانستان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو په امریکا کې د افغانستان د شتمنیو په اړه د متحدو ایالاتونو د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ. دوی وایي د امریکا د دې پریکړې معنا دا ده چې د افغانستان خلکو ته د هغه جرم سزا ورکول کیږي چې کړی نه ده.
د دولتي پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر نجیب الله امرخیل په دې خبري ناسته کې لنړیوالو وغوښتل چې د افغانانو د حقوقو لپاره دی ورسره همغږي سي.
مونږ د افغانستان د پوهنتونونو استادان په نړیوالو غاکو چې اېد نړی او متحده ایالاتو آزادو خلکو زمونږ سره همغږي سي ترڅو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو. کنه یو ورځ به دا حال ستاسو هم وي.
دغه پریکړلیک په برخه کې راغلی چې د نړۍ د تر ټولو بیوزله هیواد نه د نړۍ د شتمن هیواد باج اخیستل د نکړی جرم له عمله د سزا ورکولو په معنا دی. د پوهنتون یو استاد نصیر احمد محبت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2001 کال د سپتمبر 11 پیخه او د 11 پیخه قربانیانو ته د اسعاري زیر مو ورکړه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکه نه لري.
لدې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر په پیخه کې هر ډول لاسلرل رد کړی دي او د ویلامي په خبرولو یې له امریکا نه غوښتي چې د افغانستان پیسې د لقید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. په دې اعلامیه کې خبرداري هم ورکړل شوی و چې کوم متحده ایالات خپل دریځ بدل نه کړي طالبان به د دغه هیواد پر وړاندې په خپل کړنلاره بیا غور وکړي. لدې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایدن پریکړه به د محکمې تر حکم وروسته پلي سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د تیرې اونۍ د سې شنبې په ناوخت خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي د دې کنګل شویو شتمنیو یوه برخه د افغانستان د خلکو په ګټه وکاروي او پاتې نورې د محکمې تر حکم وروسته به په متحدو ایالاتو کې پاتې سي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تیره میاشتې په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو افغانانو سره د نغدو پیسو مرسته کړې ده. د ادارې ویلي دوی په 2020 کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوي بسپنې یوازې 15% ترلاسه کړي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر زیات شوی دی.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای دوی تیر میاشت له څباندی 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړې چې په دغه شمیر کې څکم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف اداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې لومړۍ تر 15 نیټې پورې په 8500 کورنۍ او ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلي. دوی له خوارځواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي له غوښتل شویو پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي و چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکاره شوي چې له کبله د ماشومانو په ګډون د کورنۍ غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدید خوارځواکۍ دغه ماشومانو شمیر 3,200,000 ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بېوزلۍ او خوارځواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللی دي. دغه وزارت ویلي و د افغانستان روغتیایي سکتور 83% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امیر روغتیا وزارت وای په کورونا او بعد اخته کیدونکو شمیر ورستر بلی ډیری شي او یوازې تیرونه له دی وایرس څخه نه 50 تنه مړه شوې دي. له بلی خوا د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د شمیرو لمخي هر ورځ له 100,000 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین کیږي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وای په افغانستان کې په کورونا او بعد اخته کیدونکو ګراف دروان میلادي کال لپاره مخ په پورته روان دي. د دې وزارت د رسمي شمیرو لمخې یوازې 13 کې په کووېډ 19 ناروغي 3,003 تنخته شوي او له دې شمیرې 950 تنه مړ شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر
بشرت کول اشرف جنوري
تابع د جنوري لپایله تر اوسه 2,898 کورونا وبا مثبت پیښ ثبت شوی او د مړینې 116 ډیر سپیخي هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا دښته شوی او ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت د هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغي د درملنې لپاره د 18 ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کورونای د وسایلو د کمی لامل ځندول شوی دی. کابل میشت عابد سیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوي د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بی پامی د اندخنی وړ بولی.
د نورو اندخنو ترڅنګ صحی اندخنی بیخی سره زیات شوی دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندخنه سره بیخی هیر کړی ده.
که څه هم د کورونا او بعد پراخ پراوی پاړه اندخنی مخ په ډیری دودی، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو لمخې تیر یو کال کې نږدې 8,000,000 افغانانو د کورونا واکسین کړي چې له دې شمیرې نږدې 4,000,000 یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شوي یو شمیر د فبروري تر 14 نیټې 5,321,000 تنه ښیي.
د کابل امنیه قومندانی وای په دې شار کې د یو ډاکټر د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د جمعې په ورځ د فضل احمد په نوم ډاکټر په دهمزنګ کې وروسته له هغې د طالبانو لخوا په ډزو ووژل شو چې د تلاشۍ لپاره یې خپل موټر ونه دراوه. له دې جلا د کندهار په 400 سیمه کې پر یو رکشا د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل شوه او دوی نورې ټپیانې شوې.
د طالبانو چارواکي وای په کابل کې د فضل احمد پونوم د یو ډاکټر د وژل کېدو په تړاو د طالبانو یو سرتیری نیول سوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زادران تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې پیښه خپل خواخوږي څرګندوي.
کابل امنیه قومندانۍ په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولی چې تر تحقیقاتو لاندې دی. په همدې تړاو د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قومندانۍ یو ګډ پلاوی د مولوی زین الله عابر په مشرۍ د شهید له کورنۍ سره د غمرزۍ او د رهبری لخوا چمتو شوی نقدي مرستې په موخه د دوی کور ته ولاړل.
راپورونه وایي طالبانو تیره جمعه وروسته له هغې د دغه ډاکټر پر موټر ډزې وکړې چې هغه یوه چک پوینټ ته خپل موټر د تلاشۍ لپاره ونه دراوه. په دې لړ کې په تازه مورد کې پرون د کندهار په 400 سیمه کې پر یوه ریکشه د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوی نورې ټپیانې سوې. یوی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ډزې هغه طالب کړي چې پر غزمه ولاړ وو. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان آصف حکیمی پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به تر څېړنو وروسته له رسنیو سره جزئیات شریکوي. تیرې میاشت به د کابل په لویدیځ کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ کورنۍ ادعا وکړه چې دغه نجلۍ د طالبانو په ډزو ووژل سوه. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق په لومړیو کې ویلي و چې د زینب د کورنۍ دغه ادعا واقعیت نه لري، خو د طالبانو بل ویان محمد نعیم بیا څو ورځې وروسته وویل چې زینب صحوان وژل سوی او قاتل نیول سوی چې سزا به ورکړل سي.
د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش په یو راپور کې چې په وروستي ورځو کې خبر کړ ویلي چې له افغانستان څخه امریکا ته دراوستل شوی افغانانو په اړه معلومات شي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 15 تنو په تړاو بل قوه امنیتي اندېښنې شته. په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خبر شو ویل شوی چې له افغانستان د افغانانو د راایستلو په مهال د هغوی امنیتي سابقه نه و ارزول شوی او حتی د دوی په اړه موجود معلومات هم نه و کتل شوی. خو روسته د امریکا لوی استخباراتي مرکز یا ان جی آی سی د دې ستونزې د حل کولو لپاره د ټولو کسانو په اړه ارزونه پیل کړه. د دغه مرکز پر اساس د 2021 کال د نومبر له 2 را پدیخو امریکا ته پر سوال شوی او افغانانو کې 50 تنه داسې کسان و پیژندل شول چې د موجودو معلوماتو لمخې خطرناک ګڼل کیږي او د امریکا متحده ایالاتونو ته بل قوه امنیتي خطر پېښولای شي. د دغه کسانو د ګوتو له نشو څرګند شو چې د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو په ایشودو کې لاس درلود او یا د تروریزم شک پرې کیږي. امریکا د تیر کال د اګست په 15مه له افغانستان لسګونه زره کسان چې باور کېده د طالبانو له لوري به یې ژوند ته خطر وي یا یې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی و له افغانستانه وویستل. لا هم زرګونه افغانان په متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په موقتي کمپونو کې میشتي چې امریکا ته لاړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د اوکرين ولسمشر وای کڼړی غوړی له دغه هیواد سره مرسته وکړي نو وسلی دی ورولېږي. د اوکرين پولی ته چیرمه د روسي ځواکونو تمرکز د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای د اوکرين وګړي هڅه کوي د روسي لخوا لورپیش غواښ سره سره په شډول خپل ژوند مخته یوسي. زيلنسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتی کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکرين وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل کنړی غوړي له اوکرين سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. غربي هیوادونه وایي چې روسیې خپل لږ تر لږه 150,000 پوځیان د اوکرين پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړي او پر اوکرين پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، هغه څه چې مسکو یې ردوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون شنبه لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې پوځ پر اوکرين برید ته ځان چمتو کړی دی.
د روسیې چلند زموږ ائتلاف نور هم پیاوړی کړ. د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین ویلي چې نه غواړي په خپل غربي لوري کې یو پیاوړی ناتو وویني، خو لکه مخکې چې مې هم ویلي وو دا دقیقا هغه څه دي چې د ده له کبله به ترسره کیږي.
د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د مونشن امنیتي کانفرنس ته پرون ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به دوی د ناټو شرقي لوری لا پیاوړی کړي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د حملې هوډ لري. د رویټرز خبری اژانس په وینا د جرمني هوایی شرکت لوفتانزا پرون اعلان وکړ چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له کبله له سبا دوشنبه د اوکراین پر فضا خپلې الوتنې چې د کیف او اودیسا ښار ترمنځ کې دی ځنډوي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله چې له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو پر خلاف په جګړه کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي.
د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې پوځ پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له ای آر ډي رسنۍ سره په مرکه کې وویل ټولې نښې ښیي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د همداراز ویل همغسې چې روسیا وایي هسې نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی.
بلې خو د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو د قیوات په ختیځ کې ډزې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم ورسکان کې لزګونو باغلرون کو په فارمونو کې په دې هله نیلګیرو زری وچتنې الګیو د کینولو په فصل کې به پر خلکو پلوري خو وس چې د ونو بوټو د کینولو فصل را رسیدلې دا ورسګانی د ښکانانو نیلګي بازار نه لري. ولی نور په دې ریپورت کې
دا نال چکل وشي چې نال په دې خاطر
دا ودیر شکلن عبدالمنان دی چې د خپل نیلګي د کوري څخه یو پیرودونکو ته د نیلګي په خټولو بوختي د چ پخپل نیلخانه کې تر 500 ډوله بیلابیل نیلګي لري. نن یې په ټولو ورځ د دوه نیلګیو مشتری پیدا کړی دی.
تقریبا یو جریب نیلخانه مکرل ده او موږ دې ته خوشاله وو چې لارې به رایلاسې کمربندونه به دغه سې لارې به ایلاسې د زموږ نالانو بېخي ژر خرڅي. منګر د خلکو اقتصاد کمزوری دی، لس روپۍ یو نه لري چې نال راسره خو خلکو روپۍ درلودلې خرڅېدل ښه د ورځې بدبه 300 ناله خرڅ اوس یوه دانه نه خرڅ اوس د بادامو ده په 25 افغانۍ ورکو په خوا به م په 50 افغانۍ ورکو.
د عبدالمنان په گاوند کې نورالی هم لاسترزنه خپل د نیالګي کوري ته ناس دی. دی وای د نیالګي د کورایه د کرن ریاست د انجینرانو د سپارښتنو سره سم جوړ کړي او د کرن ریاست سره رسمي ثبت هم ده.
خو چې و په خوانه خانه مو نه لا مو ډیر خرڅ ده لکه زریات مر سره رانیول په زرا او زرا وبین مر سره رانیول بیا بیا غ نور ته ورکول. خو شې دی هغه و شې دی هغه زریات دا شی نسته نو وس خلک شې دی هغه د خلکو می اقتصاد کم دی په ډیر ځان کې مچ مر سره رانیس ډیر چې نیم پکښ وی نو خلکو اقتصاد کم دی نه لاند بس یو دوه درې رانیول.
په ورته وخت کې په ورزګان ولایت کې کروندګر وای سشقال د اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلی چې په خپلو شخصي لګښتونو د باغونو جوړېدلو لپاره نیالګي واخلي. په ورزګان ولایت کې یو تن کروندګر ضیاءالدین د کرنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو سره دې په دې برخه کې د نورو کلونو په څیر هم مرسته وکړي ځکه د خبرې چې سشقال د تیرو کلونو په پرتله د هر یو چا اقتصاد ځپل شوی دی.
غونه لروم ځکه لرو او هغه دغه ستوري ځکه چې موږ وس اقتصادي وز ډیر زی پسوي دي اقتصادي ستونزې مشکله ډیر دي موږ اس کولای چې نه لا واخلو او خپل پمځکی کښینه وو نو موږ د کرنې احساس خدای هله چې موږ ته دغه سي موږ سره کومک وکي دا به موږ د دې سره موږ ته پم یو کار شي او دې ته پم یو کار شي.
دانیال ګیو د روزونکو او کروندګرو د غستون زمو د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست تر چارواکو ورسولې. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د اماریکو مشر قدرت الله امیدی ازادي راډیو ته ویل چې د یو شمیر موسساتو سره ژغیدلی او هڅه کوي چې ترڅو د کرنې ریاست هم د دانیال ګیو روزونکو څخه نیالګي واخلي.
نو شخصي کوریجات چې دی هغه څور لزر د بادامو او شکرپاری نه اعلان لرو د غری پورت د ځان سره لرو چې د عموم مربوطه موسسات ته د دې موضوع شریک کړي د څو دی په جریان د خریداري کې د دغه اعلانو څخه استفاده وکړي او پروان پسرلی موسم کې پلان لرو چې یو لزر وسه او شپته مسمر او غیر مسمر د نالانو کلمې کښېږدو ترڅو پر اتلونکو کلو کې د کرنې ریاست کارمندان وتوانیږي چې د خلکو ضرورت راپکې.
په ورزګان ولایت کې پر داسې مهال د نیالګیو د کورو خاوندان د خپلو نیالګیو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي چې د څه مودې په تیرېدو سره به د نیالګیو د ایښودلو موسم هم ختم سي او پر کوره لرونکو کسانو به د هغوی روزل سوي نیالګي چې په لکونو افغاني مصرف یې هم پر کړي دي همداسې تاوان پاتې سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچری میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ګڼو هندي ورسپانو د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو په لیدنه مطالب خبره کړې دي. دا هند ټلګراف خبرونه لیکلي یو شمیر افغان هندوانو او سکانو له مودي سره د شنبې په ورځ وکتل او له هغه څخه یې په سخت وخت کې د ملاتړ له کبله مننه وکړه. په هندي رسنیو کې د دې لیدنې په خبرو شو تصویرونو کې ښکاري چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له هغې افغاني لونګۍ او چپنې سره ښکاري چې افغان سکانو او هندوانو په ډالۍ کې ورکړي. د مودی دفتر په یو بیان کې ویلي هغه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو او هند ته د هغوی د انتقال په برخه کې په مرسته خبرې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره یو شمیر افغان هندوان او سکان هندوستان ته انتقال شوي دي. د انډیا اکسپرس ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې نریندرا مودی افغان هندوانو او سکانو ته هرکلی وایي او ورته ویل چې هغوی په هند کې میلمانه نه بلکې دای کور دی. دا هند صدر اعظم همدارنګه افغان هندوانو او سکانو ته د دوی د ستونزو هواري کې د مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړي. فارین پالیسی خبرونه یو شننه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د کنګل شوی پانګې ښه کارونه. په لیکنه کې د افغانانو او یو شمیر نړیوالو شننکو له خولې ټینګار شوی چې د افغانستان زیرمې د افغانستان د خلکو پانګه ده، نه د امریکا د متحده ایالاتونو او یا طالبانو. د لیکنې په یو برخه کې راغلي که چیرې هدف دا وي چې د افغانستان پانګه د طالبانو پر ځای افغانانو ته انتقال شي، نو د خبرونې په باور د دې پر ځای چې دا پیسې د بشري مرستو سیستم ته داخل شي، افغانانو ته د رسولو لپاره نورې بهترې لارې هم شته چې باید غور پرې وشي. خبرونې افغانانو ته د دې پانګې د رسولو لپاره څو انتخابونه هم وړاندیز کړي. له دې وړاندیزونو څخه یو دا ده چې واشنگټن دې پر دې کار وکړي څو په افغانستان کې د نړیوال بانک او پیسو د نړیوال صندوق پر تادیاتو بندیزونه لري شي. د لیکوال په وینا د نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق په تیر کې هم په افغانستان کې د ښوونکو، ډاکټرانو او حفظ الصحې د کارکوونکو تنخواګانې ورکولې، خو له هغې وروسته چې واشنگټن په تیر کال اګست کې افغانستان ته د هغه پیسو په استولو بندیز ولګوه چې طالبان پکې ښکېلېدلی شي، د نړیوال بانک لخوا د دې تنخواګانو ورکول هم بند شوي. فارین پالیسی د دې پیسو د لګښت لپاره یو بل وړاندیز کې وایي د دې پر ځای چې د افغانانو له دې مالی زیرمې څخه امریکایانو ته هغه حقوقي پور ورکړل شي چې پر طالبانو دی، دا پیسې او د امریکا نورې مرستې د افغانستان پر هغه لګښتونو ولګول شي چې د افغانستان د اقتصاد پر رغونه کې مرسته کوي، لکه له ازبکستان او تاجکستان څخه د برېښنا واردات او د تورته نور لګښتونه چې په پایله کې افغانانو ته پاکې اوبه، ګاز، انرژي، وړه او نور د اړتیا وړ توکي برابرې. د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي دي، څو یې راخلو.
السلام علیکم، صلاح الدین سردار زم د ننګرهار ولایت د کوټلو سالې د ساتمن کلی کې همیشا د ازادي راډیو خبرونه اورم تعقیبوم. زه د یو ځوان په صفت، د یو افغان په صفت، د ازادي راډیو له ټول تخنیکی ټیم او خبري اعلان څخه لزړه کوم مننه کوم چې د یو مسول رسنې په شکل همیشه خپل غږ چت کړی دی او د زوریدلو کړیدلو افغانانو درد تر مسول چارواکو رسولې دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه تاج محمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه صرف اړیکه کیم. موږ د ازادي راډیو د شلمې کلیزې مبارکي د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایو. موږ په ازادي راډیو باندې ویاړو ځکه چې ازادي راډیو زموږ غږ ته نړۍ تر ګوډ ګوډه پورې رسولی دی. موږ د ازادي راډیو د لا همکاري په هیله یو.
السلام علیکم، دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته لزړه کوم سلامونه کوم. شاکر مولا جرابات امي تاسو سره اړیکه نیول دا د مسافرو د کډوالو باره کې مو خبره کوله چې د تبيخي د حکومت هیڅ توجه نه کوي، نه د خلکو سره کومکونه کوي. نو زمونږ هیله دا ده چې زمونږ د هغه لوړپړو چارواکو ته ورسیږي او باید د دې مسافرینو غم وکړي او د دوی سره کومک وکړي.
ازادي راډیو ته پیغام پریدم د وردګ ولایت جګه تور سوالای کړه مرستې راځي ټولې خپل زورواکانو ته ورکوي، غریب خلک ټول دغه صفات دي. از برای خدا دا تال دی امارات خلکو څخه خواهش کوم چې په دا باندې غور وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم، احسان لال مر خبر کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومند چرقلا د کلینا. زما دغه پیغام ده چې دا چارقلا کله د سروې نه پاتې ده،
د اسلامي امارت نه هیله دغه ده چې دغه کلی هم سروې کړي تر څو بشري مرسته ورته ورسیږي. دغلته ډېر غریب بیچاره خلک اوسیږي، مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو په همدی پیغامونو د خپرونې دا برخه پای ته رسوو. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.96 او په ګڼو ښارونو کې د FM 100.5 شي.